سهر شپک بجه شوی ده ازادی راژیو یوی بلی خپرونی تخراغل است. قدر من آوریدون کلده شبه ده ازادی راژیو خپرونی پا نولس یویشت او پینزویشت متره لندو چپو پیلیگی. پا دی او ساعت خپرونه که راپورونه او نیمه نره پروگرام خپریگی خول مره پا مکره خبرونو تا. د امریکا د جمهوری پال ګوند مخکښ سناتور لینسی ګراهام وایي مخکې تر دې چې ناوخته شي باید په افغانستان کې د داعش ډلې ته کلک ګزار ورکړل شي. ګراهام پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، داعش باید په افغانستان کې داسې ګزار وخوري چې د عملیاتو مخه یې ونیول شي. د مسکو له برید وروسته فرانسې او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په خپلو خاورو کې د داعش ډلې د احتمالي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. تر ګراهام مخکې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال سی بی ایس تلویزیون ته ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې بندوبسته وتلو په دې هیواد کې د داعش ډلې ودې ته لاره غوره کړې او دا یوه تېروتنه وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي داعش یې ځپلی او دا ډله تر پخوا ډېره کمزورې شوې ده. د طالبانو حکومت ویاند وایي لا هم څلورویشت تنه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي. ذبیح الله مجاهد پرون ځایي رسنیو ته وویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلي، نه یوازې د دوی د مشرانو نومونه له دې لیستونو نه دي ایستل شوي، بلکې د څو نورو چارواکو نومونه هم پکې زیات شوي. مجاهد وایي باید د دوی د مشرانو نومونه ډیر مخکې له تورو لیستونو ایستل شوي وای. هغه په دې لیستونو کې د طالب مشرانو د نومونو شتون فشار وباله او ویل دا پالیسی ګټه نه لري او یوازې د دوی له حکومت سره تعامل ستونزې حلولای شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې له زده کړو محرومې کړې او د بشري حقونو ډلې او مدافعان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی. د اوکراین ولسمشر پرون اولکسی دانیلوف د ملي امنیت او دفاعي شورا له سکرتریات څخه لري او د هغه پر ځای الکساندر لیتویننکو چې د بهرنیو استخباراتو د مشر په توګه کار کړی پر دې دنده وګمره. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا بدلون پرون د جمهوري ریاست پر رسمي ویبپاڼه په دوو فرمانونو کې اعلان کړ. ښاغلی زلنسکی مخکې د خپل پلان په اړه څه نه وویلي او د دې بدلون علت یې هم نه دی روښانه کړی. دانیلوف چې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د ملي امنیت او دفاعي شورا د منشي په توګه کار کړی، د دې پریکړې په اړه ښکاره تبصره نه ده کړې. په نوموړي شورا کې د اوکراین سیاسي، امنیتي او دفاعي چارواکي غړیتوب لري. زلنسکي د بهرنیو استخباراتو د ادارې مرستیال د دې ادارې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. د امریکا په بالتیمور بندری ښار کې پرون شپږ تنه وروسته له هغه تری تم شول چې یوې باروړونکې یا کارګو کښتۍ خپل کنټرول له لاسه ورکړ او له یو لوی پله سره ولګېده چې په نتیجه کې ساحلي تاسیسات زیانمن شول. اټکل کېږي چې دا پیښه به په دې بندر کې د کښتیو تګ راتګ د میاشتو لپاره له ستونزو سره مخامخ کړي. شپږ تنه چې هلته یې کار کاوه تری تم دي او ګمان کېږي چې مړه به وي. د میرلینډ والي ویس مور وویل چې د کښتۍ عملی له پیښې مخکې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه چې په نتیجه کې چارواکو ته دا موقع په لاس ورغله چې د پیښې په ځای کې د وسایطو شمیر کم کړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون هند ته دوه پر یو ماتې ورکړه. په دې لوبه کې چې د 2026 کال د نړیوال جام د غوراوي په لړ کې د هند په کوربه توب وشوه. په لومړۍ نیمایي کې هندي لوبغاړي سنیل چتری یو پینالټي ګول ووهه، خو په دوهمه نیمایي کې افغان لوبغاړي رحمت اکبری لوبه مساوي کړه او د شریف محمد په ګول افغانستان دوه پر یو وړاندې شو. له دې مخکې د هند او افغانستان لومړۍ مسابقه یو پر یو مساوي شوې وه. د افغانستان لوبډله چې اوس څلور امتیازونه لري په بله مسابقه کې به د جون په شپږمه له قطر سره مخامخ شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو خبرونه ل شپږو بجو وروسته د په لاندو څپو په 1920 او 1520 مترو اوریدلای شي چې د خبرونه په دې څپو د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ راډیو خبرونه په 1290 متره منځنوي څپو اوریدلای شي. راسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. سکل لدیش ضروزیات افغانان د حج د فریضې لپاره ځي. دا به هم واوري چې ولې لشیه حاجیانو څخه یو څه اضافه پیسې اخیستل کیږي.
دا تفاوت چې له شیعه حاجیانو څخه په افغانستان کې اخیستل کیږي کومه نوې خبره نه ده، له پخوا څخه اخیستل کیږي.
د نورستان خلک هیله مندي چې د اسد آباد پرون د لوی لارې د رغونې چارې به ډېر ژر پیل شي.
امیدونه امدې ته دي چې دا کارم عملي توګه شروع شي، چې ځکه نورستان کې یو خو کاري وختونه ډېر کم دي، شپږ اووه میاشتې.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په میدان وردګو ولایت کې د وطني غوړیو یوې کارخونې په کار پیل وکړ.
تقریبا د ابتدایي سرمایه‌ګذاري په دې ولایت کې د شپږ میلیون افغانیو ته په اندازه د ابتدایي سرمایه‌ګذاري کړې ده.
نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې په زیاتېدو دي، او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
دیشبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته تکل شوی چې ساکل له ډیر زرو زیات افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت د حج د مراسمو لپاره د هر زیارت ولګښت نږدې 4000 ډالر اعلان کړي. په دې حساب به شاوخوا 114 میلیون ډالر د افغانانو د حج په مراسمو ولګيږي. د پتا سیال کې د چې د افغانستان د وګړو لویه برخه په نړیوالو مرستو متکی دي، او ډیری خلک په زحمت یو وخت ډوډۍ موندلی شي. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واوري.
د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې سعودي عربستان سشکال افغانستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په خاطر د ډیر زره کسانو سهمیه ټاکلې ده. تیر کال هم د افغانستان لپاره د سعودي له لوري ډیر زره کسانو ته د حج د فریضې د ادا کولو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې د حج زیارتوال به د اریانا افغان هوایي شرکت او همداراز کامیر هوایي شرکت په الوتکو کې ورسول شي. د طالبانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر مولوی نور محمد ساقب پرونسه شنبه په یو خبري غونډه کې وویل چې سش کال د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سړي سر 3015 ډالر لګښ په پام کې نیول شوې ده، چې له 2500 افغانیو سره برابرې شي. د په عین حال کې وویل چې د حج د فریضې د ادا کولو د لګښت لپاره به له شیعه افغانانو څخه 500 ډالر زیاتی واخیستل شي. که څه هم د طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي چې ولې له شیعهګانو څخه زیاتې پیسې اخیستل کیږي، خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو پخوانی وزیر او د شیعه علماو د شورا غړی عالمی بلخی په اړه ازادي راډیو ته وایي:
دا تفاوت چې له شیعه حاجیانو څخه په افغانستان کې اخیستل کیږي کومه نوې خبره نه ده، له پخوا څخه اخیستل کیږي، په دې خاطر چې شیعه حاجیان باید حتماً د احرام تړلو لپاره جوفې ته ولاړ سي یا ورته سرخلاصي موټرونه کرایه کیږي. له دې کبله په لګښت کې یو څه توپیر راځي. همدا تفاوت یې پخوا هم اخیست، اوس یې هم اخلي.
د سابقام کې بود میگرفتن حالا میگرم.
په دشل کې چې د افغانستان تر نیمایي ډیر وګړي شدید بې وزله دي، او د نړیوالو په بشري مرستو پای کوم کسان د حج د فریضې لپاره نشته 4000 ډالر برابرولی شي، دا پښتنه د ډیرو افغانانو په ذهن کې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا پرون په خپل اکسپانه له افغانستان سره د هسپانیا د 1 میلیون یورو مرستې د هر کلی پترس کې وویل چې په روان 2024 کال کې به په افغانستان کې تقریبا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا هم دراز ویل چې اړو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره 3.5 میلیون ډالر بس پنورته پکار ده. تاکل شوه ده چې د حج د زیارتوالو لمړی الوتکه د راتلونکي قمري میاشتې په لمړی نیټه له کابل د جدي په لور روان شي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لمړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. په نورستان کې د افغاني سره میاشتې د ټولنې مسؤلان وای د ترکیه په همکارۍ 1.5 سل کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړي. د دوی په وینا دا کورنۍ په دې ورستیو کې د پاکستان د حکومت لخوا ل ډیورن کرښې دی خو اړول شوی چې اوس مهال لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبريال اوروي.
په نورستان کې د افغاني سرې میشتي ټولنې مشر مولوی نور احمد حیدرزی د ویشل شو موادو په اړه ازادي رادیو ته وویل،
په یاد عمرستو کې هر فامیل ته 50 کیلو وړو، 1 کیلو غوړي، لس بوتله یو لیتر شودي، لس بوتله مایع ظرفوي، درې پاکټه پودر لباس شوي، او تختې کمبلې، یو جوړه بوټ او لس خلطه میکرونی، لس جوړه البسه مختلف نوعه دا پکې شامل وي. هر فامیل ته د لس قلم مواد توزیع شو.
د خاغلی حیدرزی په خبره چې دوه ورځې وړاندې په پارون کې 200 بې وزلو کورنۍ سره د روژماتي لپاره د خوراکي شیانو مرسته هم کړې وه. کومو کسانو چې د ترکیې لخوا برابرې شوې مرستې ترلاسه کړي خوښتي وایي په تیرو شاوخوا 4 لسیزو کې په پاکستان کې خپل کاروبارونه او ژوند جوړ کړی وو، خو د هغه هیواد د بیړنۍ پریکړې او ورسره د امنیتي ادارو لخوا د شوي زور زیاتي په وجه هلته ترې هر څه پاتې شول او تش لاسونه له ډیورن کرښې راواړول.
زه هم سمیر رحمان، ولایت نورستان ولسوالی کامدیش کری منډاګل راغلی مهاجر یم د پاکستان نه. پاکستان کې اوسېدم سوراب ګوډ کې، بس ډېر په ځپلدلو سره راواوخته دو، اوس دلته بس ستاسو دې کومک ته اړتیا لرو.
په نورستان کې د افغاني سری میشتي ټولنې لخوا په داسې حال کې 150 کورنۍ سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته کیږي چې اوس هم له پاکستان څخه په زور افغان کډوال راوستل کیږي. او تازه د یاد هیواد د کورنۍ چار وزارت د رواني میشتي یعنی مارچ په 14مه د پنجاب امنیتي ادارو ته امر کړی چې د اپریل له 15مې دی د هغو افغان کډوالو د وستلو لړۍ هم پیل کړی چې څوک د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. که څه هم چې د افغان کډوالو په جبري ډول د راوستلو له لومړۍ ورځې څخه اوسنۍ افغان چارواکو او نړیوالو ټولنو پاکستان ته ویلي چې په زوره د افغانانو لیګلو پریکړه دی وزنډوي، خو پاکستان لا هم خپل پریکړه نه دا خسته او دغه کار ته دوام ورکړی دی.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په میدان وردګ ولایت کې د وطني غړیو یوې کارخونه په فعالیت پیل وکړ. د ولایت سیمایز چارواکي وایي مرکز میدان ښار کې د یو سوداګر لخوا د 6 میلیون افغانیو په ارزښت د وطني غوړیو او کنجاړې جوړې شوې کارخونه کار پیل کړی دی. د دې ترڅنګ د دې کارخونه مسؤلان وایي چې لیات اقدام څخه هدف دا دی چې هلته وزګارو ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړي.
د 6 میلیون افغانۍ فرضښت د وطني غوړیو او ګنجاړې جوړ سوی یا د کارخونی نن د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې په فعالیت فعل وکړ. د میدان وردګو ولایت د صنعت او سوداګری ریاست انجینر محمد خان زواک په دیاړه جوړ سوی غونډي ته ویل چې یا د کارخونه د وطني تولیداتو او د صنعت د ودی په برخه کې غوړې اقدام دی. نموړي پنګوالو ته ډاډ ورکړ چې د تولیداتو د بازار موندنې په برخه کې به ورسره پوره همکاري وکړي.
د عبدالرحمن عابد د وطني غوړو او کنجاړې فابریکې نن عملا په میدان وردګ ولایت مرکز کې فعالیت باندې شروع وکړله، چې تقریبا د ابتدایي سرمایه‌ګذاري په دې ولایت کې د 6 میلیون افغانۍ ته په اندازې د ابتدایي سرمایه‌ګذاري کړې ده.
د دې ترڅنګ د یادې کارخونې مسؤلان وایي د یادې اقدام څخه هدف دا دی څو دغل ته بیکار ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړي. د یادی کارخونی مسول نور علی له سوداګرو غوښتنه وکړه چې په خپل وطن کې سرمایه گذاری وکړي څو بیکاره کسانو ته د کار زمينه برابر شي.
امو غواړو نور سرمایه گذاران دې مو په شانته دې هم د سرمایه گذاری وکړي چې ترڅو خپل وطن او خپل ولایت هر ولایت خپل خلکو ته خدمت وکړي سي، وطن جوړ سي، پرمختګ وکړي او د خلکو کاروبار پیدا سي، خلک به روزګار دي او خلکو ته کار نه پیدا سي.
لږی ټول سره سره غ بیکار ځوانان چې تازه یې په یاد کارخونه کې فدان د ګمارل سوي خوشاله دي او وایي چې لږی وړاندې لګړو اقتصادي سونز سره لاس او گریوان و.
زه دل تاسکار کوم ډیر خوشاله ډیر خوشاله احساس کوم من غواړم چې دل ته نور تجارت راس یو دل ته سرمایه گذاری وي کی نور فابریکې خلاص کی چې د غریب خپ کې وسی
دا فابریکم د اوس وخت کې پاله سولم ډیر جن خوشاله یو زه میدان کې پلت نو بل ته پاله سول لازم بیا کار و مدروزه کې اوس دل ته لګیا مخفل کار کوم خپل مزدوري ور سره کوم
دغه کارخونه په څلور ساعتونو کې د 6300 کیلو ګنجاڼي او یو ټن وطني غوړي او د تولید ظرفیت لري. د یادونې وړ ده چې په دغه کارخونه کې لاس کسان په مستقیم ډول او 15 نور په غیر مستقیم ډول کار کوي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
قدر من اوریدونکو د آزادۍ رادیو پر وپانه تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ ورستی خبرونه راپورونه مرکه او تحلیلونه وګورئ او ویلولئ. دا اوس زما مخې ته د ازادۍ راډیو ویب پاڼه پرته ده او ګورمې عنوانونه یې تاسو ته لولم. د پاکستان ستونزمنې او خونړۍ ورځې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د طالبانو د مشر وروستۍ څرګندونې خورا ناهیلي کوونکې دي. په کندهار کې د بهرنیو وضو نسل زیات شوی دی. البته دا د وروستۍ راپور چې ما یاد که د همدې خبرونې په دوام کې راځي او ریدو ته رسره وسی. اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. وړاندې په خبرونه کې نور مطالب لرو. په پاکستان کې ناامنۍ په زیاتېدو دي. یوازې په وروستیو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې لسګونه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. پاکستان په هغو حملو کې چې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د ډلې لخوا کیږي افغانستان ته د تور ګوت نیسي. خو د بلوچستان د حملو په اړه ډیر څه نه وایي. پرون په خیبر پښتونخوا کې 15 تنه چینایان ووژل شول. پخوا په بلوچستان کې پر چینایي اتباعو د یو شمېر حملو مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلی و. د موضوع تفصیل اسمت څروان وړاندې کوي.
د پاکستان پوز پرون وویل چې د افغانستان پولیس ته نږدې څلور وسلوال مخالفان ووژل. د پاکستان پوز دا اعلان یوازې څو ساعته وروسته لدی وکړ چې 15 چینایي انجینران او د هغو موټر چلاونکو په یو انتحاري برید کې ووژل شول. دواړه پیشي په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوي. د پوز په وینا ځواکونو د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو مخالفانو پر یو پټنځای برید وکړ او د څلورو سختریزو د وشلو ترڅنګ وسلې او مهمات کشف کړل. د روان مارچ په 13مه پاکستانی الوتکو په خوسا او پکتیکا کې وروسته له دې بمباري وکړه چې د ټي ټي پي وسلوالو په میرالی کې د پاکستان د پوز پر وی اډي خنړی حمله وکړه. د مارچ په 14مه په شمالي وزیرستان کې وو پوزیان ووشل شول. تر دې برید مخکې وړ مشپه د بلوچستان د نارام ایالت په تربت شار کې وسلوالو د پاکستان د سمندري ځواک پر هوایی اډه برید وکړ. د پاکستان پوز په دې نشته کې چې ساعتونه دوام وکړ د خپل یو پوځي او څلورو حمله کوونکو د وشل کېدو خبر ورکړ. خو د بلوچستان د ازادۍ پوز په نوم ډلې د ډیر شو پاکستاني پوځیانو د وشلو ادعا وکړه. دا ډله له کلونو راهیسې امریکا او برېټانیا تروریستي ډله بولي. پر چینایي انجینرانو له پرونی برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنې وکړي، تنظیمونکو ته سخته سزا ورکړي او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملی او اغېزمن ګامونه واخلي. خدا په پا پاکستان کې پر چینایي وګړو لومړی برید نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم پر چینایانو ګڼ بریدونه شوي دي. د 2022 کال د اپریل په 18مه په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي ژبې او کلتور د زده کړو په انسټیټیوټ کې په ځانمرګي برید کې درې چینایي استادان ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت هم د بلوچستان د ازادۍ پوز مجید لیوا په غاړه اخیستی و. چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پیک پنوم پر لوی ترانزیتي لار کار کوي. پر دې انجینرانو مخکې هم غنی حمله شوې چې د اکثرو مسؤلیت بلوس بلتون پالو ډلو منلای دی. د روان مارچ پر شلمه په ګوادر کې د ګوادر پر اداري کمپلیکس د بلوچستان د ازادي پوز د مجید لیواله لوري حمله شوی و چې په ترڅ کې د پاکستان د پوز په وینا دوه پوځیان ووژل شول او یو شپږ نور ټپیان شول او د چارواکو په وینا په ځوابي ډزو کې اته وسلوال بریدګر ووژل شول. د 2020 په جولای کې هم په داسو کې د چینایي انجینرانو پر یو بس په ورته برید کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 14 کسان ووژل شول.
ل خبرونو ور اخوا
د سهار شپږ بجې او 40 دقیقې دي. قدرمنو اوریدونکو را سره اوسه د خبرونه په دوهمنی مای کې یعنی ل شپږ نیمو بجو وروسته د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي چې په زړه پورې مطالب پکې دي. خوس ورزو نورو راپورونو ته د طالبانو سرپرست حکومت د پرون اسدآباد د سړک د جوړولو بودیجه منزوره کړې او د ورکړې لپاره د مالی وزارت ته یو مکتوب استولای دی. د مکتوب د نورستان اوسیدونکو خورا خوښ کړي خو دوی غوښتنه کوي چې دا پروژه د ژر تر ژره پیل شي او بودیجه دې معلومه شي. د دوی په وینا د دې سړک خرابوالی له کابله دوی او نورستان ته تلونکي کسان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم د پرزیدلی جمهوری نظام په لومړی او دوهم لسیزه کې هم د دې سړک د اساسي رغونې لپاره څو ځله کارونه پیل شوي وو خو د امنیتي او ځینو نورو ستونزو له کابله چارې له خنډ سره مخامخ شوي وي.
د نورستان اوسیدونکو هغه مکتوب خوشاله کړی چې کوم د طالبانو د مشر لخوا لاسلیک شوی او پکې د پارونه صداباد ترمنځ د 115 کیلومتر سرک تفیر کولو د بودیجی منځوري ورکړل شوی ده. دوی وایي د سرک خرابوالی په وجه د یو شمیر ستونزو سربیره د موټرو چپکېدو کې د مرګ ژوبې سره هم مخ کیږي. اوس چې د اساسي جوړولو لپاره د بودیجی منځوري ورکړل شوی پرې خوختي صاحب داد همدرد او مولوی محمد موسی راشدی
نورستان یو غرنی ولایت دی او د دې ولایت اوسیدونکو بار بار د دې هم د غوښتنه و چې سرک به دور غول شي ځکه په هر کال کې به ډیر ګڼ حوادث کېدل. دا په تیر نظام کې هم د پوسنی نظام کې هم د خلکو یوازینی غوښتنه هم ده. اوس خوشبختانه د بودیجې د منځوري امر ورکړل شوی دی. موږ د افغانستان اسلامي امارت نه مننه کوو چې په دې برخه کې پام کړی دی.
کوم مکتوب چې د نورستان سرک په اکله بودیجې ورکولو لپاره وزارت مالیه ته ورکړی دي نو خلک دومره خوشحال دي چې بالکل تهر خوشحالی نه ټول نه مخ کې د سرک ته خلک ډیر خوشحال دي. دغه فرمان باندې کال کې دوه اخترونه راځي نو یو اختر به بل المانځي نو دومره خلک خوشحال دي.
ځایي اوسیدونکو به ولایت د سور موسم درلودونکو دي او همدا لامل دی چې د آبادی او پرمختګ چارو لپاره په کال کې لږ وخت لري. نو له مالی او ټولګټو چارو وزارتونو غواړي چې زری بودیجه معلومه او چاري پیل کړي. به هم مولوی راشدی
ټولو امیدونه امدې ته دي چې د فرمان سره سم د کارم په عملی توګه شروع شي چې زګر نورستان کې یو حکاری وختونه ډیر کم دی. شپږ و میاشتې چې ډیر راشي اته میاشت کار کیږي. نور بیا موسم ډیر یخی یو غرایز علاقه دی کټی او ډیر په سخته باندې کیږي.
د دوی په خبره چې پر سرک د کارونو پیل کېدو سره به سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو زمینه برابر شي. د چارو بشپړېدو سره به ولایت ته د سیلانیانو تګ راتګ زیات شي او د سیمې د اوسیدونکو اقتصاد به پیاوړی شي. نصیر الله جلال
چې نورستان یو د هغه ولایتونو څخه ده چې ډیر زیات سیلانیان لري او اکثر ولایتونو خلک چې د نورستان ته سیاحت لپاره ځي نو دا ډیر مهم سرک دی او هم د اقتصاد لپاره د هیواد لپاره ډیر مهم ارزښتناک سرک ده. په دې سره به اقتصادي حالت هم لوړیږي.
که څه هم چې په یاد ولایت کې چارواکي وایي تر اوسه د سرک لپاره بودیجه نه ده ځانګړی شوی او نه کوم چا سره قرارداد شوی نو ځکه کوم نظر نشي ورکبلې. خو بیا هم د دوشنبه لورځي د واتس اپ په ګروپونو فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د مشر لخوا لاسلیک شوی امر نورستانیان د سرک جوړېدو او له وسنۍ ستونزو خلاصېدو ته هیله من کړی دی.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
زموږ غاغله ازادي رادیو او قدر من اوریدونکو یادونه کوم چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه په زړه پورې مطالب او راپورونه د ازادي رادیو پر وپانه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د وپانه پته ده. قدر منو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې په کندهار کې د خارجي وزو نسل زیات شوی دی. په دې ولایت کې د وزو فارمونه مخ پر ود روان دي او چارواکي وایي د محل د وزو د ساتلو درې لوی او شاوخوا 50 کوچني فارمونه شته چې په ځینو کې خارجي نسل وزې هم ساتل کیږي.
د کندهار پټن ولسوالۍ کې د بزو یا وزو په دې کوچني فارم کې د ګلابي په نوم هندستاني نسل چلويش بزې ساتل کیږي. د دې فارم مسول بصیر احمد نیمی وایي د وزو دا نسل اصلا د هندستان څخه راځي، خو په وینا یې اوسې د غوزې له پاکستان څخه راوړي دي، ځکه له هند څخه راوړل ستونزمندي. د وی غواړي د بزو دغه نسل ته دلته واده ورکړي، ځکه دا بزې د وطني وزو په پرتله ژر واده کوي او ډیر شیدې هم ورکوي.
دا بزې نسل بزې دي چې نوم یې ګلابي نسل دی. دا مې د پاکستان څخه راوستې ده ترڅو دلته نسل ونیسم، چې ونیسم ترڅو په هیواد کې مو نسلي حیوانان ډیر سي. دا پر وخت تقریبا 4 سره شیدې کوي. ان شاء الله نور هم پراخو د خیره. په دې بزو کې رقم رقم نسلونه سته، چې بیتل ورته وایي او دا ګلابي نسل ورته وایي، چې دا تقریبا په شپږ میاشتې کې لنګیږي. په کال کې 2 ځله لنګیږي، چې هر بزه 2 بچی کوي.
د دغه فارم کارکونکي حضرت چا وایي دا بزه د نور په پرتله ځکه ګټوري دي چې په کال کې 2 ځله بچی پیدا کوي او همیشه دې زیات دي. د دغه خبره دا وزه کچیر شور او زلسی د ورځې 15 لیټر شیدې کوي، چې دا د ځنو غواګانو تر شیدو هم ډیر دي او دغه راز په دوه کال کې غوښه 15 کیلوګرام تر رسیدي.
دا څلويشتانه بزیدي نسلی بزیدي دا په شواروز کې 15 منه شیدې کوي او شیدې اوس تر وسه پورې د دې بچانو لپاره استفاده کیږي او روزنه داسې ده چې د ماشو د شپشت پرور ورکو د ورځې د شپې د خو جواری او کنجاره ورکو د وخت په چیرې دو سره بیا د شیدې او د دې کرتو داسې پنیر دا بیا بازار ته مرزه کو.
ګلابي مکی چنی بیټل او راجپوري د هندي زو نسل دی چې لایو کال راسي کندهار ته ځنو سوداګرو د سمپل پتو غراوړي، خو سی غشتونکو زیات سی ودی. د کندهار د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای اوس مهال په دغه ولایت کې درې د بزو ساتلو لوی او شاوخوا 50 کوچنی فارمونه سته چې لا هم مخبر واده دي.
درې فارمونه سته، غټ فارمونه او کشتی فارمونه مې کده چې زیات وي، خو کشتی فارمونه 50 پم زیات وي چې خلک په شاخته کې بلجر بزې ساتي، چې په هغه کې هم تقریبا ګلابي بزې دي، بلک بنګال دي، جمع پری دي، بیټل بزې دي. فارمونه کې ساتل کېږي ان شاء الله. ته اوس نیوي دي تر اوسه پورې هغه تولید نه شروع کړی، خو بیا هم اجه دا بزې ته روان دي. فارمونه خو تر خلک ژر کړی دي، سمې ده بزو ساتلو ته. نو ان شاء الله چې خلاص ما گزاري کی نو درې فارمونه نو څه پرمر څه سبسې وي ان شاء الله چې باقي وځم څه ساده کیږي.
کندهار ته د بهرنوی چرګانو او زو ترڅنګ دا محل شترمرغ، هوسی، تاوس او نور ډول ډول مرغان راوړل سی، څو نسلونه یې لا زیات سی.
ستاسو لا پیغامونو
اتلې مده هلمن ولایت څخه روجان دلته 13 ورځ مړه ګرمسیل سوالي سفاره او ځکه میلا و نوزت للی و مده بازار ته. ته په خدای باور وکه، پر هر چوک باندې به دوه دانی درې دانی د بی سرپرست مېرمنې ناستې وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره کدي 10 روپی په واسي کدي 10 روپی په واسي کومک را سره وکي. نظم پر مړو تجارانو باندې دا غټ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي. خدای غد چا خوندې ومن دي د غزمشت د افغانستان خو یا به خاون شهید شوی یا به زوی شهید شوی یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به دوی په غاړه غواړي. نو بارکې زکاتونه ورکې خدا غزمر د افغانستان شریف خوند دي چې درننه پورې چا په لو ولاکلې دلی وو.
زه یو مازده موټر چلون کې جلال آباد څخه. دغه اکثره شیونه چې ګران شیب دي دې کې دولت لاس هم دی. دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی دا د لاریو کمیسیونونه، نو دغه به موږ به چې کوم مالونه د کابل دې ځایونه راوړل دې خوانه بمبار وي وړه خوانه بارزانه راتللو په 2-3000 روپۍ، نو دوی د خپلې ګټې دپاره 2-300 د موټرو نه 400 اخلي، نو دوی بیا چې دی دا کرایګان 6000-7000 چنده جیګې کړي د نوبت معاملې. نو دا چې دی اکثرا دغه کې دا چارواکي لاس لري، دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي، نو دغه باید ختم شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د سهار شپږ بجې او 1:30 دقیقې دي. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي. خو دا شیبه په مکرې ورسته یو خبرونو ته د امریکا د جمهوری پال ګوند مخکخ سناتور لنسی ګراهام وای مخکې لدې چې ناوخته شي باید په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته کلک گزار ورکړل شي. ګراهام پر خپل ایکس پانه لیکلی، داعش ډله باید په افغانستان کې داسې گزار وخوري چې د عملیاتو مخیونی ول شي. د مسکو په لمنو کې له حمله وروسته فرانسې او یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو په خپلو خاورو کې د داعش ډلې د احتمالي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. تر ګراهام مخکې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټي رئیس مایکل مکال هم سی بی ایس ټلویزیون ته ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې بندوبست وتلو په دې هیواد کې د داعش ډلې ودې ته لاره ورکړه او دا یوه تیروتنه وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي داعش ډله یې ځپلې او دا ډله تر پخوا ډیره کمزورې شوې ده. د طالبانو د حکومت ویاند وی لا هم څلور وشتنه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو، متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې په تور فهرست کې دي. ذبیح الله مجاهد پرم سیمه ایزو رسنیو ته ویل په تیرو دونیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلي نه یوازې د دوی د مشرانو نومونه له دې لستونو نه دي ایستل شوي، بلکې د څو نورو چارواکو نومونه هم ورزیات شوي دي. مجاهد وایي باید د دوی د مشرانو نومونه ډیر مخکې له تورو لستونو ایستل شوي وای. هغه په دې لستونو کې د طالب مشرانو د نومونو شتون فشار وباله او ویل د پالیسی ګټه نه لري او یوازې د دوی له حکومت سره تعامل ستونزې حل کولای شي. د طالبانو یو شمیر چارواکي د خځو د حقونو په مسله کې هم له بندیزونو سره مخامخ شوي دي. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې له زده کړو محرومې کړي او د بشري حقونو ډلې او مدافعان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی. د اوکراین ولسمشر پرون اولیکسی دانیلوف د ملي امنیت او دفاعي شورا له سکرتریات څخه لري او د هغه پر ځای الکساندر لیتویننکو چې د بهرنیو استخباراتو د مشر په توګه یې کار کړی پر دې دنده وګمار. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا بدلون پرون د جمهوری ریاست پر رسمي وبپاڼه په دوو فرمانونو کې اعلان کړ. ښاغلی زلنسکی مخکې د خپل پلان په اړه څه وویلي او د دې بدلون علت هم نه دی روښانه کړی. دانیلوف چې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د ملي امنیت او دفاعي شورا د منشي په توګه کار کاوه د دې پریکړې په اړه ښکاره تبصره نه ده کړې. په نوموړې شورا کې د اوکراین سیاسي، امنیتي او دفاعي چارواکي غړیتوب لري. زلنسکی د بهرنیو استخباراتو د ادارې مرستیال د دې ادارې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. د امریکا په بالتیمور ښار کې پرون شپږ تنه وروسته له هغه طریقه هم شول چې یوې باروړونکي یا کارګو کښتۍ په بندر کې خپل کنټرول له لاسه ورکړ او له یوه لوی پله سره ولګېده چې په نتیجه کې ساحلي تاسیسات زیانمن شول. اټکل کېږي چې دا پیښه به په دې بندر کې د کښتیو تګ راتګ د میاشتو لپاره له ستونزو سره مخامخ کړي. شپږ تنه چې هلته یې کار کاوه تری تم دي او ګمان کېږي چې مړه شوي به وي. د مریلند والي ویس مور وویل چې د کښتۍ عملی له پیښې مخکې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه چې په نتیجه کې یې چارواکو ته دا موقع په لاس ورغله چې د پیښې په ځای کې د وسایطو شمیر کم کړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون هند ته 2-1 ماتې ورکړه. په دې لوبه کې چې د 2026 کال د نړیوال جام د غوروي په لړ کې د هند په کوربه توب شو. په لومړۍ نیمایي کې هندي لوبغاړي سونیل چتری
یو پینالټی ګول ووهه، خو په دوهم نیمه کې افغان لوبغاړي رحمت اکبری لوبه مساوي کړه او د شریف محمد په ګول افغانستان 2-1 وړاندې شو. د دې مخکې د هند او افغانستان لومړۍ مسابقه 1-1 مساوي شوې وه. د افغانستان ملي لوبډله چې اوس څلور امتیازونه لري، په بله لوبه کې به د جون په شپږمه له قطر سره مخامخ شي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
وخت کې طالبان اومدن تریاق گم شد، با میرفتن پدر میاوردن استفاده میکردیم. خونه ویرونی پشیمون شدیم، کسی به داد ما نرس پیسه پیدا نمیشه جون میکندیم.
دیوی معتاد میرمن خبری مواوریدی چی ویلی که د نشه یي توکو د رانیولو لپاره پیسې پیدا نکړي په خبره یې تر مرګ رسیږي. یو بل میرمن بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د طالبانو له دوام ځلي واکمنۍ څخه وروسته دا چې ښځې له خپلو قانوني او شرعي حقونو څخه بې برخې شوي، دې مسلې هم د معتاده میرمنو شمیر زیات کړی دی.
طالبان وایي
چې موږ
هغه ډېر کنټرول کړی دی، اما اوس مهال د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات سوی دی. ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده، او د وظیفو همداسې نور وسایل چې هغه میرمن پخوا ډېرې پشکې فعاله دی، یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دی، او اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان لپاره کرلي دي.
نن همدا موضوع چېړوم ملتي هم وکړي. در من اردونکو که هم د طالبان حکومت د معتادینو په تیر بیا د معتاده میرمنو ارقام نه وای، خو د عام خلکو په خبره دا چې خزی د طالبانو په حاکمیت کې لخپل ډیری حقونو څخه محروم دي، د مسلې هم یو شمیر میرمنې د تاړي کړی چې د خپل غام د غلطولو لپاره نشي ته مخ کړی، حال دا چې په دې کار سره د ژوند ستونزې نورې هم زیاتېږي. په کابل ښار کې یو معتاده میرمن وایي چې نشي د ژوند خوښي ورناخسته، د کور ټول ګران بای توکي خرڅ کړل او په پیسو یې نشي مواد واخیستل. لدې وروسته داسې کوم څه هم نه لري چې دای په تریاکو او پودر ورکړي.
وقتی که طالبان اومدن تریاق گم شد، با می رفتن پولار می آوردن استفاده میکردیم. خونه ویرونی پشیمون شدیم، کسی به داد ما نرس پیسه پیدا نمیشه جون میکندیم.
طالبان چرا غلل تریاق ورک شول، بیا ترلو پودر مو راوړل او کارول مو ډیره پښیمانه شوم. چا موږ غوانه ورېده پیسې چې پیدا نکړو مرګ ته رسیږو، او ول خورلنو سره په دې عمل اخته شوم. راته ویل یې یو دود واخله ورو ورو زیات شو، د کور قیمتي شیان مې د همدې نشې لپاره خرڅ کړل، اوس د خرڅولو لپاره هم څه نه دي پاتې. آخر هم تر یکی شوم، ډیر بد او خطرناک مرض دی. دا کار چې موږ کړی ځان اولاد او کورنۍ متباه کړه، بل څوک دې نه کوي.
یک مرض بد خطرناک کاری که ما کردیم، تبایر به جون ما کردیم، به خونه ما کردیم، به اولاد ما کردیم، دیگه کس نکنه.
هرات ولایت که هم ده معتاده میرمن او ماشومان شمیر زیاد دی. دیاد ولایت اوسیدون که نذیر احمد هاشمی وایی چه ده خجی لکورونو سخه ده کورنه لخوا شرل کیگی.
هرات نه نه ولایتون څخه چې په ډیره کچه معتاد لري، چې په ډیره کچه ښځې ماشومان هم دي، باید که کوڅو کې په سړکو کې د خپلو اولادونو سره بد حالت کې ژوند تېروي. مخامخ خلک هغوی ته بد ورد وایي، همدارنګه د هغوی څخه لرې ځي، حتی په خپلو کورنیو کې ځای نه لري. سړیان نه ښځې ډېر مسؤلیت لري په کور کې، د خپلو اولادونو مقابل کې د اولادونو تربیت د سړیانو نه ډېره ښځې همدا تربیت کولی سي و مور اولاد پر جوړول سي پلار نه سي جوړول نو کله چې مور یا خور یا همدارنګ مېرمن په احتیاط اختوي ټول کور د سي لکه سیلس وړي او هر کورم ټول لمنځه تللی سي حسابي اولادونه نه سي کولای سي تعلیم او تربیته ورسیږي اولادونه نه سي کولای سي په امزون ولري نو په ټول کې یو کورنۍ دا سي لکه اصلا سزوند نه کوي د کورنۍ غړي
د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی چې نغواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو وایي چې معتاده میرمنې د جمهوریت پر وخت هم زیاتې وې، خو د وروستي سیاسي بدلون له امله ستونزو نورې هم زیاتې کړې.
لتیر جمهوریت په افغانستان کې ډېرې زیاتې وي، په لوی ښارونو کې بیا معتاد میرمنې بیخي ډېرې زیاتې وي. دغه معتاد له بېلابېلو لاملونو نه وه، یعنی داسې نه وو چې یو لامل یې درلود. نجونې وي چې هغوی ډېرې ښې وظیفې درلودې، دوی به نشه توکي استعمالول. داسې میرمنې وي چې هغوی به د مجبوریت، مثال خاوند به شهید شو، خاوند به چې وو پوډري شو، دا به ځان سره معتاده کړه، یا به اقتصادي مشکلاتو یا به کورني مشکلاتو دوی به د معتادې طرف ته مخه کړه، نشه توکي به شروع کړه، درجې نیولې، آهسته آهسته به جګې درجې ته ولاړله. دوی نه تنها خپل ژوند او زندگی تباه کوله، بلکې د خپلو اولادونو چې دوی ورله شدو ورکوي، یا اولادونه چې دوی نه پیدا شوي دوی روزنه ورته ورکوي. ته بند پلار په پرتله باندې مور چې ده، هغه د اولادونو په روزنه کې ډېر زیات رول لري. نو هغه هم دوی سره زیات وخت پلار خو له کوره باري، نو وخت به دوی متعدي کول. اتمنده چې ماشومان مهم د دوی نشه توکو، که هغه به پوډر وو، که هغه به سګرټ وو، که هغه به چرس وو، که هغه به نور داسې نشه توکي وو دوی استعمالول، دوی ماشومم په یو ډول نه په یو ډول داغي د ضرر لاندې بو، هغه ته به ضرر رساوه. نو نه تنها دا چې دوی ځان ته ضرر رساوه، خپل ځواني، خپل ژوند او زندگی تباه کول، د خپل اولادونو ژوند تباه کول، ځکه داغوی پالنه پرېده چې هغوی ته پالنه ورکي، خو روزنه ورکي، داغوی د درس غم خوري، داغوی د خوراک غم خوري، داغوی د راتلونکي غم ورسره وي. نو دا غو چې دا ټول نه تباه مکتبی وړو، ما هغه برخه و چې په افغانستان کې اوس هم ډېر زیاتې برخې معتادې ښځې دا ته داسې نجونه کوي زه پېژنم چې هغوی اوس هم په ډېر ښو بستونو باندې کار کوي، خو دوی اوس هم سرګرټس کوي، دوی چرس کوي. یا ته داسې نجونه کوي پېژنم چې دوی اوس هم په لوړه سطح باندې نشه توکي استعمالوي، او خو زیاته ښځې له مجبوریت هم کوي چې هغوی اقتصادي مشکلات لري، هغوی کورني مشکلات لري، یا د هغوی خاوند په نشه توکو باندې روږ دی. دوی په دې خاطر چې د دنیا د غمونو او یا د ژوند د مشکلات پرې کړي، دوی ته د معتادې برخه دا داسې یو برخه ښکاري چې دا باید دغه مشکلاتو نه خلاص شي. دوی ځان له مشکلاتو خلاص کړي، نور هم ځان مشکلاتو ته ور مخته کوي، خو دوی نه پوهېږي. بس بله لاره ورنه ورکه شي، دغه ځان ته یوه لاره ګوري.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکو چې د هم د نوم له نشرولو څخه ډډه کوي وایي چې له میرمنو سره، له کورنۍ څخه نیولې تر ټولنې او حاکم نظام پورې نامناسب چلند، د دوی په حقونو باندې سترګې پټول، د دوی ستونزې نه اورېدل هغه څه دي چې ښځې په نشه توکو اخته کړي دي. د دې میرمنې خبرې په مرکه کې اورو.
ډېرې دي، ځکه په دا ټولنه کې دوی د خپل حق څخه بې برخه پاتې شوي دي. د پلار د کور څخه بینسه بیا تر سرګنې پورې، کله چې په سرګنې کې هم وضعیت داسې نو بیا دوی داسې یو هغه ته مخه کې چې دوی ذهنن آرام اوسي. لومړی ورځ دا پیدا سي دې ته وای ولا هغه ده بېبختي دې په کور کې رااله، اس کله دوی د هغې نوم ته یو بېبختي نوم ورکوي، نو ته خپله فکر وکړه چې دې علت به څنګه. او بیا د هر حقوق څه، یعنی فقط دا نه چې دا یو د انسانیت په نوم باندې څه کوم، هغه د انسان په نوم باندې څه ژوند هر برخه د دې سره اخستل سوې ده. نه هم هغه خپل حق ته دا رسېدی سي، نه هم خپل علم ته رسېدی سي، نه هم خپل د ژوند انتخاب ته دا رسېدی سي، نه هم نور هغه د دې کوم اړتیا او ضرورتونه سي دا نه سي کولای سي دا یې پوره کړي. دغه سي بیا برخه پاتې وي، بیا په سرګنۍ کې هم دغه سي د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخ وي، او اخر بالاخره سي داسې یو کار ته مجبوره سي. ډېر هغه سم ډېرو ظلم څخه د داسې یو کار مخه ونیسي، د دې ذهن شکې آرام وي. نور خو نو دا ځان ته د یو انسان په سترګه نه ګوري. البته دلته اکثره سیمان لیدلی دی، باور وکړه چې دا معتاد شو سره مقصد ویم دوی خپل ځان د انسان نه هم د انسان په کټګوري کې حساب نه هم د حیوان په کټګوري
په
اصطلاح لکه یو عادي شی سراغلی دا دنیا ته داسې خپل ځان ته ګوري
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه او موږ هم خبر یاست په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته معتاد ښځې هم شته تاسو خپل دوی په څه رقم وضعیت کې وینئ مثلا چیرته دوی ګرځي څه شی اغوستي دي څه خوري څه رقم ژوند لري
د دوی اول موقعیت هم هغه ځای وشه اکثره ډیر داسې د خپل د پلار د کور یا د سرګنۍ د کور سي ډیر مجبور سي ډیر دغه واشیانه ډول سلوک او برخورد ورسره کوي بیا دوی مجبور سي چې داسې خپل کور پرېږدي او داسې یو خیمه یا داسې یو کنډواله یا هم په دال اکثره په لشتیانو په دغه خراب چټل ځایو کې دوی ژوند کوي اما ډیر بیا هغه کورو کې اوسېږي اما داسې یو عمل یې اخستې چې بیا دوی ته داسې هغه ګجړ خو به دې لیدلی کنه هغه د حیوانانو یو ګجړ داسې یو ځای دوی ته مشخص شوی چې دوی هلته ژوند کوي او هلته د خپل خوراک لباس خو هغه لباس وسې تاور کړي ماور کړي داسې هغه زړه کالي سي هغه په پینو پینو باندې جوړ شوی حتی هغه یو اورانه خیمه ده باندې ډېره سم ښکاریږي اما خوراک بیا هم خپل ضرورت هغه تا زړه باندې سپځول ما زړه باندې سپځل یو شی مې ورکو یا هم شاوخوا په کثافت کې د خپل هغه د خوراک مشکل رفع کوي د داسې طریق سره ډېر د کثافت سره ډېر د کثافت سره ځکه دوی ګرځي چې داسې یو شی پیدا کړي ځکه داسې انسانان بیا د نه خپل ځان د انسان په کټګوري کې شماري نه هم د حیوان په کټګوري کې شماري نه انسانان په ترنه سترګو ته ګوري نه هم حیوانان دوی د ځان سره یو داسې شی جوړ کړي یو چټل شی جوړ کړي
bale تاسو ویل چې کورنۍ تاوتریخوالی د دې سبب کېږي چې مېرمن نشي تمخه کړي زینی وخت دل سوي دي چې په کور کې کله چې نارینه معتاد وي په یو ډول نه په یو ډول خپل میرمن هم معتاد کړي په دې اکل سره ته وای
کله چې دا غو دي معتاد کس سره ووسی او وخت په زمان کې ردا سره د خپل عادت واخلي په زمان کې هغه مرمنونه چې دای لري د یو خاوند یو شزه میرمن کومر مرمنون لري هغه ورته پوره کیږي نه مقابل سي په دې باندې قوم تا او تخوال کوم ظلم کوم وحل تقول سي به مجبورم دا د صدا کارته مخه کی حتی پټ پټ که د خاوند سره هم د شان افلی خدا ځان په داسې کار باندې عادت
په قصدي ډول څومره دا میرمنې د کور کې د میړه لخوا په نشي توکو باندې رغد کیږي
دوی وغواړي یعنی اغه خپل د ځان یو ملګری پیدا کی او دغه سیو سرووسی پټ هم د سيزنه توکي ور کړی دي د نشي توکي یا هم د خوراک تو دا ډیر اکثریت استعمال دي د خوند خووي ځکه اغه قصد به دې سره غد ژوند ملګری به البته داغه د طریقه په داسې اغه باندې روش کیږي
bale
یو څو پیښه مې دا سې لیدلې وې ځکه اغه د خوند خووي نور فامیل د خوای یا کورنۍ د خو سی ټوله باندې اخته وي بیا نو دا مجبور اسې په داغه طریقه باندې حتی اغه یو کورنۍ ما پیژندل خوونه په داسې نشي توکو باندې اخته او وخت په تیرېدا سره ځکه د وزن اغه کم جسمانی مقاومت سی او اغه ورته ضعیف کېده هغه رانی بیا په کور کې کښېناسته کور کې سي مېرمن هم دې ته مجبور اسول سي هغه داسې عمل سره واخیست انا کوچنی ماشومان سي غټانېده په غو کې هم هغه کوچنی په دغه هغه باندې عادت سو ځکه په اوته کې ماشومان هم ناس مېرمن هم ناس هغه دغه هغه ادم ما د دې په مغز باندې پریوته نو دا په خپل اوته کې ورته کوله سي هغه ته د کوچنی نو مېرمن به ورته ناشته وو
بیرون چې دغه مېرمنې ګرځي چې په نشي توکو باندې دوی اخته وي کنه نور خلکو ته څومره توان رسیږي مثلا یو څوک چې ګرځي په لار باندې تیریږي د خځې خوازي خبره ده چې په وښ نه په ځان پیږي نور خلکو باندې څومره اثر کوي
ډیر زه یعنی سل فیصد به تاثیر کوي خاطر دا چې کله دوی یو چا ته ووایي یو څوک هر څوک د یو ستونزې سره مخ وي مقابل تا دې ته جذبوي سي راسه زه خو په دا کړنې باندې ډېره اوستایم ذهنن ډېره آرام یم تا فقط هغه د یو ناسې دپاره تا ته موقع درکوي چې د هغه وروسته بیا نو ستا ژوند ولاړي د دې طرف ته سل فیصد ډېر به تاثیر لري ځکه سل فیصد هغه تا ورته جذبول سي
فکر کې که دغه وضعیت هم داسې دوام وکړه د معتاد ښځو درملنه ونیسي او دوی ورځ تر بلې هغه پرمختللي او نشي موادونه استفاده وکړه دا به څومره بدې پایلې ولري
ډیر زیات. یعنی زما په ان سه زه اوس دغه هغه ته ګورم، یعنی په کوم محیط کې زه ژوند کوم او دلته په لکو لکو خلک ژوند کوي، اما سم نه مای باور وکي. اول سر دومره نه و، اوس هغه دی ورځ تر بلې هر ځای سه ګوري. یعنی په یو کور کې ته دوه درې کسان په دغه نشوي توکو باندې اخته ګوري، نو دغه سیمې به څه حال وي؟ ډیر بد پایلې لري. اغه زموږ راتلونکي نسل ته لا خطر دی. خطر دا سی اغه کوم اغه پاتې سی اغه راتلونکي نسل ته ډیر زیان رسولی سی.
که دیال په لارو چارو باندې خبرې وکړو، په داسې یو وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت هم د میرمنو غږ نه اوري، له بلې خوا په کورنۍ کې بد چلند سره کیږي، له بلې خوا دوی بیا معتاد هم وي، دغسې وضعیت کې به دو میرمنو سره څه ډول مرسته وسي؟
البته په وطن کې واقعا هم وضعیت ډیر کړکېچن دی، اما دغه اوس هم طالبان اکثره وایي زموږ داسې دا کسان ټول کړي دي، ایسته کړي مې دي. زه پوهېږم چې ډېر کسان ایسته کړي دي، او هغه کسان چې دوی په دغه نشي توکو باندې اخته دي، هغه په خپلو کورو کې اوسمهال غلي ناست دي، څو خبر نه دي، او دوی په خپل کور کې یعنی شاوخوا په دا سیمه کې یا هم په دا ایسته کې دوی خپل د ځان غم خوړلی دا کوکنارې ورته کرلې دي، چې دوی په دغه طریق باندې هغه خپل ضرورت رفع کوي. طالبان وایي چې موږ هغه دي ډېر کنټرول کړي دي، اما چې اوسمهال چې د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات سوی دی، ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده، او د وظیفو همداسې نور وسایل چې هغه میرمن پخوا ډېرې پشکې فعاله دي، دا د دوی ذهنونه یعنی خپله دې ته تشویقوي. یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دي، او هغه همسایګان چې ما اوس هم یادوري وکړه چې دوی اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان لپاره کرلي وي. ډېرې ما داسې لیدلې چې په دا نورو بلاو باندې اخته دي، هغه تمباکو او دا نور شیان باندې چې په دا شیانو باندې روښته سولې، خو نو په دغه باندې هم روښتېږي، او ډېر خرابې پایلې به ولري. وضعیت هم داسې ده، دوی مخ په وړاندې ډېر خراب حالت سره مخ کېږي دوی.
په افغاني ټولنه کې یو میرمن زیات مسؤلیت لري، مثلا د کور کارونه، د اولاد روزنه، ځینو ته بیا خرچ مصرف هم ورلغاړي وي. په داسې وضعیت کې دا میرمن معتاد سي، د دې کورنۍ حالت، د اولادو حالت کوم حد ته رسیږي؟
کورنۍ او دا یعنی د دې په پلار باندې لاغه اولادونه دونه نه کنټرولېږي لکه هغه مور. علم ډېر ورته مهم ده، چې کله مور دې هم یو داسې حیوانیت لاره غوره کړي، نو هغه اولادونه خو مجبورن په دغه لاره وسره روان دي.
یعنی اولاد به معتاد راځي؟
البته هیڅ کوم شک نشته چې اولاد به سم یا فقر او هغه انت سره ووتل، نو مجبورن دوی به هم دغه لاره غوره کړي.
بله، کدره توای چې خپل کله چې په چام گاوند کې دی دا میرمنې ویني چې معتاد دي، خپل اس دره توای څه فکر کوي؟ څومره مایوسه کیږي؟ څومره خفه کیږي؟
اوازه دا ول د سکل یو انسان، یو داس انسان وګوري چې هغه د انسان په نوم باندې پوهیږي نه څه چاته وای سوای او سکول غوړ، ډیر مایوسه سما زکه دا هغه شي. یعنی اوس مهال موږ په یو سړی کې باس نه کوو، په یو شي دی دا هغه یو نسلونه دي، نسل په نسل باندې دا روزي. نو تاسو خپل فکر وکړئ، تنها هغه ښځه نسل په نسل موږ هغه ولاړه وای خواته ولاړه، ډیر ورته مایوسه سم ځکه ښځه دغه درک احساس لري چې دغه ښځه سره کوم برپور سوی دی، او په زمن کې ښځه نسل په نسل روزي. ظاهره خبره ده چې موږ نسل په نسل بیا دغه خواته مخه کوي.
په آخر کې که درته وایي چې په خپل معتاد میرمنې له کومو مشکلاتو سره مخ دي، که څه هم په مارکه کې ځای ځای یادونه وسوه، که په غټو ټکو کې راته وایي چې معتاد ښځې تر ټولو لویه ستونزه یې څه ده؟
د ټولو لوی ستونزې همدا ده. لومړی زموږ په وطن کې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات، تاوتریخوالی د دې په وړاندې د دې د حق په وړاندې یو څه کم سي، ممکن ده دغه وضعیت څه هم راوګرځېږي. او بل بیا په هر سیمه کې، په هر سیمه کې دوی دغه هغه کوکنارو کرلې ډېر زیات وي. یعنی الله ته هغه کوچنیان هم ورسره اخته وي، ښځې هم ورسره اخته وي، د هغه کوم بوی سي، د کوم هغه ځان ته جذبول، دا د دوی دپاره خپله یو خطر دی. البته لومړی باید دغه کرل کته سي، په دغه باندې هغه ټینګار ډېر وسي دا کرل ونه سي. مخته بیا هغه زادانه هر ځای کرل، اوس هغه د کورو کې لا پټ پټ ځانو ته یو بخشه معلومه کړې وي. او دوهم هغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی، هر ډېره زیات نه د کلی ملک او خان یادیږي. او دوهم هغه ملا، یعنی دوی کولی سي د دوی خبرې ته هغه کوم خلک سي ورته راځي ټول هغه ژورته نیولې وي، او د دوی په هره خبره منل کیږي نسبتا دا نورو ته. که د دوی د خوا د اګاهي پروګرامونه یو څه ډېر سي، د ملا د طرف او د خان د طرفه ممکن د دغه حل لاره ډېر موږ وینو. د ملا او دغه د کلی خان البته دوی دوار سه کله دوی ته دا پیغام ورسیر سی باید تاسو دغه آگاهی په داخلا ټولنه کې ډیره کې ممکن د دوی دغه خبرو سره بیا په دا ټولنه کې ډیر مثبت بدلون راسي خبرې ته ډیر غوښنول کیږي او منل کیږي
ډیره زیاته مننه زبنده یو سلامات اوسی
هله کوم جر مسمنان
تل چې د موتاده میرمنو د شمیر او ستونزو په اکلا د طالبانو د حکومت د عام روغتیا د وزارت د ویان شرافت زمان خبري هم ولرو خو نوموړي د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند لپاره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستراوړو او ستونزو راڅرخي کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سو یو تر بیا خو وخت ولري الله مو مال او ملګری
پیدا کرے چنار دی جوانی گای بچا را سر وکی راز سوچ جو پل ماندکی یاد نمی دیری پسو چو کی با دیار و زبدل پغم و بارو زبدل پغم و بارو دست بلگر چمون از دا چفا خطا نوزی سادا